السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونې د طالبانو د حکومت د حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دی چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډېدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. د طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سینن ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور یو لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به له شنبې ورځې وروسته بند شي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبری امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي زنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخوي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبی کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دو ادارو ترمنځ د اختلاف احتمال.
هغه ټول حکم ده که په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو د چا لوري ورته ویل شوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي خو وایي دوی په خپلو کې همغږي نه لري.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت یې تشکیل لغوه کړی وایي خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې آیا د پستې ځنګلونه د کوکنارو بدیل کېدای شي؟
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شي دي ښه حاصل ورکړی دی او د تاریاکو پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی حاصل ښه حاصل ورکوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته له دې چې مخونه پټوي د ټلویزیون پر پردو ښکاره شوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړې ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خپرونو خزینه چلوونکي باید د خپرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلوونکي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د ټلویزیون په پرده راښکاره شوي. له دوی یو شمیروی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د استخباراتو ریاست ورته ویلي چې له دې وروسته کولی شي د ماسک له اغوستلو پرته خپلې خپرونې مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي تلویزیونونو ښځینه ویاندویانو او د خپرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په امر خپلې څېرې په ماسک پټي او د تلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د ده په خبره دوی د رسنیو مسؤولانو سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای ده، نه ده لغوه شوی. هماغه ټول حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو چې د چا له لوري ورته ویل شوي. په دې اړه باندې هیڅ داسې څه نه دي شوي، رسنۍ سره اړیکه نیولې ده، ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلي مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر ښځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب یې اجباري کړی او تازه یې امر کړی چې د تلویزیونونو ښځینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د تلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ښځو د حجاب په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات هم اوري چې وایي د مخ پټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې موافق دي، خو د دوی نظرونه لا تر اوسه له هغو سره چې ورسره مخالف دي نه دي همغږي. په دې مرکه کې د استازی ویلي دي چې د ځینو طالب مشرانو باور د دې باعث شوی چې دغه سازمان له دوی سره د همدې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
مروه د یولسم ټولګي زده کوونکي چې د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالینس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لاینس په دې اړه د طالبانو د مشرتابه له غړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لاینس تازه له سی این این سره په یوه مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هیله مند سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي.
ځینې په ښکاره ډول په دې باور دي او موږ د طالبانو له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بدن دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه له لوري د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د حکم په تمه دي. یوې ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی کولی شي چې
په خپل منځ کې سره کښېني، همغږي وکړي او پرېکړه وکړي چې د نجونو لپاره بېرته ښوونځي پرانیزي، همدارنګه پر ښځو بندیزونه کم کړي. اما دوی اصلا نه غواړي چې دا کار وکړي.
د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته د انجنونو خوانځي تړلې دي. تر اوسه هیڅ کوم کورنی او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجنونو د ټولو خوانځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي، خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي.
د انجنونو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او همداراز د متضررو زده کوونکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د انجنونو د حجاب په اړه د طالبانو د وروستي فرمان په غبرګون کې ویلي دي چې د مخ پټول په حجاب کې نه راځي. ښاغلي کرزي دا څرګندونې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه ویلي دي چې د مخ پټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی. ځینو ټلویزیوني شبکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې طالبانو امر کړی چې ښځینه ویندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي. که څه هم مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د یو شمېر ټلویزیونونو ښځینه ویندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په شان پر ټلویزیونونو راښکاره شي. ښاغلي کرزي په خپلو څرګندونو کې له ښځو غوښتنه وکړه چې دا امر دې نه مني. د پخواني ولسمشر د څرګندونو جزئیات عصمت څرون اوروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر تازه حکم تون خبرګون شو ولی ویلي دي چې د ښځو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی. د ښاغلي کرزي په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي. د ځینو تلویزیونونو د راپور له مخې د طالبانو حکومت تېره اونۍ د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته امر وکړ چې په خپرونو کې مخونه پټ کړي. ځینو ویندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د ښځو د ږغ د غلي کولو په معنا بللی دی. د دوی په منځ کې یوه هم خبریاله او د تلویزیون وینده شکریا نیازی ده. دا وایي
زه وایم چې دا په یو ډول نه په یو ډول په خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده، یعنی یو ډول محدودیت ده. حتی ځینې په دې اند چې وایي دغه کار یعنی په دې معنا چې موږ نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا موږ وروسته له دې حق نه لرو چې په خلاصه دغه د ماسک اچول په دې معنا چې ستاسو بند شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري.
طالبانو تیر کال له واک ترلاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو منتقدان وایي چې طالبانو د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانې باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني. ښاغلي کرزي دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي چې له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوزي. د کمیسیون دا څرګندونې نن په یو خبر پانه کې کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د اغیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خپره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډېر تمرکز په خپلواک ډول له خپلو نویو کارکوونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشری حقوقونو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا، د بشری حقوقونو عالی کمشنری، د بشری حقوقونو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر له دندې استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشری حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او ښځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاتګ ګام یې بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت سیمایز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ورځني ډول په سوونه ټونه تریاک پلورل کېدل.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کارې د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی کورشی ازادي راډیو ته ویل چې رونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تاریاکو یادې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول، نو کوم څوک چې سرغړونه کوي هغوی به نیول کیږي او وروسته به بیا عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل کیږي.
ښاغلی قریشي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال به قاچاقبران د حکومت له لوري نیول کېدل او تاریاک به یې سوځل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تاریاکو د چوک په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم قاچاقبرانو نیولي وه، خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې قرار لري او په ښکاره ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې دغه قاچاقبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصي کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې هلته هم مخه ونیسي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي هر یو کس چې له امره سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوي فصلونه اړولي دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، د کورنیو روانو چارو په اړه نور راپورونه څو شیبې وروسته اجمل ان تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. دله کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک پلوه د روسیې لپاره تر ټولو ستره بریا بلل کیږي.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 60,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوفستل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوی او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. ازوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د ازوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بریته ارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاري. دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې نه ده هواره شوې. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپلو مځکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري که چیرته یې لاسنیوی وشي د پستې باغونه یو له هغه بدلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانۍ پسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او ښه رانیونکي لري. دې زیاتوي چې خوشاله دی چې د پستې باغ یې حاصل ته رسیدلی دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موسسه راکړله، بله خو موږ نالان ښه شول، بله په دا کاروبار سره ورتخته یې دغنځرې دغه پسته ده، بله دغه پسه کړو واصل یې ښه دی واصل یې بخي نامې دی اصل خو یا دا خو ښه ګټه کوي کوکنه خو دا نه جو پښه ده دغه پسته نامې ده، بله خو د افغانستان خلک بخي مسکینای دغه تاریخ کوي بله په دغه کوکنه وکړي دا پسته باغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریبه مځکه یې د پستې باغ جوړ کړی، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسیدلي، انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو، بل شی نور طبي بوټي ستا چې موږ ته د تاریخ په بدیل کې راکړي، نو تاریخ به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اوروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي دری کال وړاندې د وی غیر دولتي انجول لوري د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم ځکه باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچسوله. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت له امله د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولې دي.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې ښوولې دي. د 16 کال د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو د پاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دي او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د وګړي مودې راځي موجوده ده لا هم نه ده هواره شوې. ولسو چارواکي دواړه د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکو وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیا او برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګاونډي ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محرومه دي. محدود ساحې په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي. د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محرومه دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره با کیفیت او با کمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي، ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ ذره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزی حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي، د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کول لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولس ته عملي فوجي خدمات وړاندې کړو. او د وانسوایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملي سرته رسېدلی، انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی، انشاءالله عملي چې ډېر ژر به ولس ته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي، چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
زه خوش نصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه لانی بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. دوه درو مکتبو ته مې اچولي دي چې هر مکتب ته ور واچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه لیدلی. معلمان ناراضي مکتبو ته درسونه نه وایي، د ماشومانو ته ماشومان مو دغسې بې سواده بې علمه را یعنی ډېر مزله درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. نو زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځي، چې پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وروڼو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي، ماشومان مو دغسې رالویانېږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د داسې ګراني د کار او کاسبي نشته. د ملا صاحبانو په بچی کې نه کار سته، نه کاسبي سته، نه روزګار سته. وروره، یو غران نه پیدا کېږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 4.5 سوه. کالدار دي، کار او کاسبي نشته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه یاران ته تلای شو، نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوو چې د زموږ غږ تر بلوډپورو چارواکو پورې ورسوو. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک یې تباه کړل. اصلا نه کار سته، نه کاسبي سته، نه غران پیدا کېږي. دوی مرزونه راته وتړل چې یاران ته ولاړ نه شي بلې خوا ته. موږ څه خاورې پر سر کو څوکو، موږ نه کښت لرو، نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی. په بازار کې ژوند روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم د ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصل لپاره هم دومره. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري.
څلور بجې او 1.5 دقیقې د زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبريږي. د سپورت نړۍ او همدارس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خداشه به پام وکړي. خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتی، مدیریتی او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان په نړیوال سمشر حمد کرزی وای د افغانستان خلک به هیڅ کله هم د نجونو لپاره د منځنۍ خوندزیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې ل شپږمو ټولګیو د پورتنجونو د تعلیم په اړه د دوی طرح تر اوسه نه ده بشپړه شوې. خاغلی کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د خوندزیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره خوندزیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانې ویان اغا ولی قریشي ازادي رادیو ته وویل کڅوک له د امر څخه سرغړونه وکړي نو بنول شي او عدلی او قضایی ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او وایي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکوي چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون وویل چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د اقدام علت دا دی چې هلسنکی د ګاز پیسې په روسی روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه به چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ایز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخه کړي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په پای کې د ازادۍ رادیو د 19 پروګرامونو لوړندې کولو مخکې د استاد اول میر هغه سندره چې وایي د اسمان په شنه لمن کې د بهار اوریځې نڅا کړي، دا په زړه پورې سندره چې د ډیرو خلکو لپاره د ډیرو ښو خاطراتو یادونکې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هیروئ. خو اوس ورځو د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونو ته. لومړی د سپورت نړۍ 19 پروګرام او ورپسې تاندې څانګې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پای ته ورسېد. په دې سیالي کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالی څومره مهمه وي؟
ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن، د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو، او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې په دې خبرونه کې به یې واورئ، خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمی ورزشي پیښې.
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبې ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-0 اورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 لوبو تورنمنت د می میاشتې په اتمه د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د می تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږله ازادي راډیو نوري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدی. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورني کرکټ د 500 اورونو سترې سیالۍ وې چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینهوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړې.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 8 نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنې پرونه پورې دوام پیدا کړ. چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15,000-15,500 کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن، د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې له نیکه مرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبلړیو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ وروستی حال
د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دې لوبډلې په څوارلس لوبو کې لس ګټلې، څلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تېره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم څوارلس لوبې کړي، نهې ګټلې دي، پنځه یې بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او درېیم ځای کې دي چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تېره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د څلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده. او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه څلورم ځای ته ځي. خو ډیلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چېرته ډیلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یوه سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده سنرایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو خارج دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې را نه وړي، ځکه که چیرې حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي، یا د مخکې تلل چانس چې هغه څلورو لوبډلې به ورته ځي هلته چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه هم اړین ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې ساکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکنوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایي یوازې تر دم ګړی پورې دوو افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې نولس منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی. خو محمد نبی او ګوربز او لکنوال ته تر دم ګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که پام دې هندستان کې پاتې شو، نو له دې هېواد بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې.
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و، چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هېواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د درې کلونو بند تېرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پرېکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی، او دا پېښه دېرش کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پرېښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملت پال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د میلما په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله بدیل اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال ته کچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څهکه د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډېر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کوو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، صنعت ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. خوشحالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دسمان پشنا نمون کی دبہور یزی نسا کی دبہور یزی نسا خوشحالی کری آ
وطنو چی خندا ورتا بریخنا کی آسمان خوشن دمان کی دبہار یزی نسا کی دبہار